د ازادي رادیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیکمرغه ورځ مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونې له همدې شیبې پیل شوې. نوریاس نوریم او د دې خبرونو په سر کې لومړی نیم ساته خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د چهارشنبه ورځ د 1492 هجري لمریز کال د هود د میاشتې دریمه ده چې د 2012 میلادي کال د فبروري له 28 سره برابره ده. په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزیر لیون پنیټا په بګرام اړه کې د ناتو ځواکونو لخوا د قران کریم د نسخو د سوځولو له امله بخښنه غوښتې. دا یو نامناسب عمل بلله یو ژمنه کړې چې په دې اړه به چټکه څېړنه کوي. امریکا له طالبانو سره د مستقیمو خبرو لپاره د افغانستان د ولسمشر د وروستیو څرګندونو هرکلی کړی. پر ځینو نور موضوعاتو هم په تفصیل راپور نه لرو، خو خبرونه د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. د امریکا متحده ایالاتونو طالب مشرانو سره د مستقیمو خبرو اترو په اړه د ولسمشر کرزي له وړاندیز څخه هرکلی کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر تېره ورځ وویل چې د راتلونکي پنجشنبې په ورځ به په لندن کې له خپلې امریکایي سیال هیلري کلینټن سره وویني او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترینګلو اړیکو په اړه به خبرې وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک وایي حکومت به له نړیوالو پولیسو یا انټرپول څخه وغواړي چې پخوانی جمهور رئیس پرویز مشرف د پخوانی صدراعظم بېنظیر بوټو د قتل د قضیې په تړاو ونیسي. د بشري حقونو فعالان وایي چې د سوریې په محاصره شوي نا ارامه ښار هومس کې شاوخوا سل کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لیون پنیټا په بګرام اړه کې د ناتو ځواکونو لخوا د قران کریم د نسخو د سوځولو له امله بخښنه وغوښته. دا یو نامناسب عمل وبلله او ژمنه یې وکړه چې په دې اړه به چټکه څېړنه ترسره کوي. په بګرام هوایي اډه کې د قران کریم د نسخو د سوځول کېدو د خبر له خپرېدو وروسته زرګونو کسانو د دغې اډې مخې ته له غوسې ډکې مظاهره وکړه او امریکایي ضد شعارونه یې ورکړل. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قوماندان جنرال جان آلن هم دا پېښه یو غیر قصدي عملیات کړی او افغانستان له دولت او افغانانو یې بخښنه غوښتې ده. د امریکا د دفاع وزیر ویلي دا ډول اعمال د امریکا د پوځ د نظریې خلاف دی او متحده ایالات پرته له کومې استثنا د افغانستان د خلکو مذهبي مراسمو او فعالیتونو ته درناوی لري. امریکا له طالبانو سره د مستقیمو خبرو لپاره د افغانستان د ولسمشر د وروستیو څرګندونو هرکلی کړی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویکتوریا نولاند وویل افغانان دې ته اړتیا لري چې د سولې د هڅو مشري په خپله وکړي. ولسمشر حامد کرزي تېره ورځ له طالب مشرانو وغوښتل چې د سولې په هدف له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته کښېني. نولاند وویل هر کله چې افغانان په خپلو کې خبرې پیل کړي نو هغه مهال به د روغې جوړې یوه حقیقي پروسه ولرو. په دې اړه وړاندې په تفصیل اورېدای شئ. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک وایي حکومت به له نړیوالو پولیسو یا انټرپول څخه وغواړي چې پخوانی جمهور رئیس او د پوځ مشر پرویز مشرف د پخوانی صدراعظم بېنظیر بوټو د قتل د قضیې په تړاو ونیسي. ملک پرون په کراچۍ کې د سن ایالتي اسمبلی ته په وینا کې مشرف تورن کړ چې د بېنظیر بوټو لپاره لازم امنیت نه ونیولی. نوموړی د 2008 عیسوي کال د ډسمبر په 28 اسلام آباد ته نږدې په ډزو او بم چاودنو کې ووژل شوه. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د تحریک طالبان د ډلې پخوانی وژل شوی مشر بیت الله مسعود او قانی شبکه تورن کړل چې د بېنظیر بوټو د وژلو پلان تنظیم کړی و. هغه وویل دغه پلان وویشت تر روسي ډلو عملي کړی دی. مشرف چې په 1999 کال کې د سپینې کودتا له لارې واک ته رسېدلی و له 2008 کال وروسته چې له قدرت لرې شوی په لندن او دوبۍ کې اوسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر تېره ورځ وویل چې د راتلونکي پنجشنبې په ورځ به په لندن کې له خپلې امریکایي سیال هیلري کلینټن سره وویني او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترینګلو اړیکو په اړه به خبرې وکړي. کار وویل هیله منه ده چې پاکستان او امریکا به خپلو اړیکو کې اوسنۍ ستونزې حل کړي. خو نوموړي وویل د روابطو د بېرته عادي کېدو لپاره ځینې مخکیني شرطونه شته چې پکې هغه لارې چارې هم شاملې دي چې د دواړو هیوادونو په ګټه دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وویل د هیواد پارلمان دا مهال امریکا سره د اړیکو د څرنګوالي پر موضوع خبرې کوي. د بشري حقونو فعالان وایي د سوریې په محاصره شوي نا ارامه ښار هومس کې شاوخوا سل کسان وژل شوي دي. دغه خبر تر اوسه مستقلو منابعو نه دی تایید کړی. دا په داسې حال کې ده چې سره صلیب د هومس او هما په څیر نا ارامو ښارونو کې د ورځې لخوا د 2 ساعتونو لپاره د ډزبندیز غوښتنه کړې څو دا سازمان وکولی شي چې ملکي وګړو ته مرستې ورسوي. له بلې خوا د سوریې د بشري حقونو څارونکې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی وایي حکومتي ځواکونو پرون په عدلب ښار باندې په بریدونو کې لږ تر لږه 3 ملکي وګړي وژلي دي. د بشري حقونو ډلې وای لتیر میلادی کال رئیس په سوریه کې د بشار الاسد د حکومت پر ضد په پاریدلو مظاهرو او تاوتریخوالي کې شپږ زره کسان وژل شوي دي. د یو بل خبر له مخې متحده ایالات وایي که پر سوریه د نړیوالو بندیزونه ولسمشر بشار الاسد قانع نه کړي چې د خپلو خلکو ځپل بند کړي. واشنګټن به د دمشق پر ضد پر اضافي اقداماتو غور وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویکتوریا نولان په دې اړه چې آیا امریکا به د سوریې د حکومت مخالفانو ته وسلې ورکړي او که نه وویل
We don't believe that it makes sense to
دا وای فکر نه کوي چې دا د عقلانه کار وي چې د سوریې د وضعیت په لا نور نظامي کولو کې سهم شو. خو نوموړي وویل متحده ایالات ښایي په نور اقداماتو غور وکړي. ویکتوریا نولان په دې اړه چې څه ډول اقدامات کوي څه جزئیات څرګند نه کړل. د قزاقستان په شمال لویدیز ښار اقطوب کې پرون یوې محکمې پنځه تنه د تروریستي اعمالو په تور له پنځو نه نیولې تر دیارلسو کلونو په بند محکوم کړل. دغه کسان د غیر قانوني وسله والې ډلې په جوړولو او په تیر میلادي کال کې په دې ښار کې د ممي چاودنې په قضیو کې چې دو مشوک وسله وال او یو پولیس وژل شوي و مجرم پیژندل شوي دي. ازادي راډیو او ریچ پټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په سل شره پنځه څپه هم اوریدل کېدای شي. او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. امریکا له طالبانو سره د مستقیمو خبرو لپاره د افغانستان د ولسمشر د وروستیو څرګندونو هرکلی کړی دی. د افغانستان ولسمشر وایي له طالبانو سره اړیکې زیات شوي دي او اسلام آباد هڅولی دی چې په خپله خاوره او افغانستان کې د امنیت په ټینګېدو کې مرسته وکړي. د طالبانو د رژیم د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د اداري رئیس وایي چې طالبان نور هغه پخواني افکار نه لري او تغییر پکې راغلی دی. دغه راز اوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د راتلونکي پنجشنبې په ورځ به په لندن کې له خپل امریکایي سیالې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترینګلو په اړیکو په اړه خبرې وکړي. تر ځینو نور موضوعاتو هم په خبرونه کې راپورونه او مطالب لرو. مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې د امریکا متحده ایالاتو له طالب مشرانو سره د مستقیمو خبرو اترو په اړه د ولسمشر کرزي د وړاندیز هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي چې د سولې پروسه به هغه مهال رښتینې وي کله چې افغانان په خپلو کې خبرو ته کښېني. ولسمشر کرزي پرون په یوې اعلامیې کې پر طالب مشرانو غږ وکړ چې په افغانستان کې د سولې د تحقق لپاره د ده له حکومت سره مستقیمو خبرو ته راوړاندې شي. رضوان مراد د موضوع تفصیل اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ویکتوریا نولان ویل واشنگتن خوښ دی چې افغان ولسمشر حامد کرزی د افغانانو ترمنځ د روغې جوړې څخه د ملاتړ په اړه په ښکاره څرګندونې کوي. نوموړی ویل د افغانستان جګړه ځپلي خلک دې ته اړتیا لري چې د روغې جوړې مشري په خپله غاړه واخلي. ویکتوریا نولان په دې اړه وړاندې ویل
Our goal is to work ourselves out of a job if because when we get to the point where
دا وای زمون هدف دا دی چې خپل وظیفه تمام کړو ځکه کله چې هغه مرحله ته ورسیږو چې خپل افغانان له یو بل سره خبرې کوي نو هغه محل به بیا دروغ جوړې پروسه حقيقي بڼه غوره کړي. افغان ولسمشر تیر ورځ د طالبانو پر مشرتابه غږ وکړ چې په افغانستان کې د سولې د راتلو په هدف له افغان دولت سره مستقیمه خبرې وکړي. ل ارکس خپدی اړه په خبره شوې اعلامیه کې راغلی چې د سولې پروسه د افغان حکومت په مشرۍ پر مخ ځي او د کامیابۍ لپاره د غراز د نړیوال ټولنې صادقانه همکاري هم ضروری ده. حامد کرزی د غراز په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستول نظرې سره هم یو ځل بیا خپل موافقه څرګنده کړې ده. د سیاسي چارو کارپوهان وایي که څه هم طالبانو تر دې دمه له افغان حکومت سره خبرې کول رد کړي خو وروستیو تحولاتو او د طالبانو اعلامیو ته په کتنې سره داسې ښکاري چې شاید هغوی په ځینو شرطونو سره له افغان حکومت سره خبرو ته چمتو شي. د چارو کارپوه وحید مجده په دې اړه وایي
زه فکر کوم چې د امریکا او حامد کرزي ترمنځ داسې یو خبره شوی ده چې هم حامد کرزي له دې حالت څخه وباس او هم په طالبانو باندې فشار راسي. د طالبانو د نوې اعلامیې چې ګورم په دې کې یو تغییر معلومیږي. پخوا دوی په کلکه ویلي وو چې مونږ اصلا افغان حکومت په رسمیت نه پیژنو. اوس وایي چې په اوسنی شرایطو کې چې د قطر مذاکرات په قطر کې مذاکره کوو، نور ځایونو کې مونږ نه غواړو چې خبرې وکړو. یعنی دا نه دي ویلي چې مونږ افغان حکومت سره خبرې نه کوو، بلکې دا مشروط کړي دي د قطر په مذاکراتو کې.
په عین حال کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو مسؤل اسماعیل قاسم یار وایي د سولې او طالبانو سره د خبرو لپاره د افغان حکومت هڅې په قطر کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو سره په تضاد کې نه دي، بلکې د کابل هلې ځلې د هغه په وینا د قطر د خبرو اترو تکمیلونکي دي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی له یو استرالیایي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې له طالبانو سره اړیکې زیات شوي او اسلام آباد هم هڅولې چې په خپله خاوره او افغانستان کې د امنیت په ټینګېدو کې مرسته وکړي. د ولسمشر کرزی د دې څرګندونو جزئیات د احمد شیبر په رپورت کې.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي د حکومت هر ورځ له طالبانو سره د منځګړیو له لارې خبرې کوي. افغان او امریکایي مسؤولان هڅه کوي چې له طالبانو سره خبرې وکړي څو تر 2014 میلادي کال وروسته چې بهرني محارب پوځیان له افغانستانه وځي هلته سوله او ثبات ټینګ شي. حامد کرزی د استرالیا اس بي اس تلویزیون ته په مرکه کې وویل موږ له طالبانو سره هر ورځ خبرې کوو، موږ څو ورځې مخکې له دوی سره په دې سیمه کې یو ځای خبرې وکړې. د افغان ولسمشر په وینا د طالبانو له مشر ملا محمد عمر سره غیر مستقیم تماسونه نیول شوي دي، خو مستقیمې اړیکې نه دي ټینګې شوي. حامد کرزی بیا ټینګار وکړ چې د طالبانو له مشر سره یو په یو نه دي لیدلي، خو د دریم ګړیو له لارې اړیکې ورسره شته. رویټرز اژانس څرګندوي چې ولسمشر کرزی او ګڼ ویډي څېړونکي په دې باور دي چې ملا محمد عمر د پاکستان په کوټه کې اوسي. حامد کرزی ټینګار کوي چې له طالبانو سره د سولې خبرې د سیمې د ثبات لپاره مهمې دي او له دې سره به په پاکستان کې هم امنیت ټینګ شي. حامد کرزی اس بي اس تلویزیون ته دا هم وویل چې نور د خبرو محور یوازې افغانستان نه دی، پاکستان هم دی. افغانستان تور پوری کوي چې د طالبانو مشران چې د کوټې شورا ورته ویل کیږي په پاکستان کې اوسي، خو پاکستان تل دا تورونه رد کړي دي. له 1989 تر 2000 لومړي میلادي کال پورې د طالبانو حکومت پاکستان په رسمیت پیژندلی و، خو ولسمشر کرزی وایي چې د دې سربیره چې تاریخ ته ګورو بیا هم زه هیله من یم چې له اسلام آباد سره به په ګډه کار کوو څو له طالبانو سره د سولې په خبرو کې پرمختګ وکړو. حامد کرزی څرګنده کړه چې موږ د افغانانو په حیث او د افغان حکومت په استازیتوب دا غواړو چې پاکستان په افغانستان کې د سولې پر راتګ کې مرسته وکړي او په پاکستان کې د سولې پر راتګ کې کومک وکړي.
د طالبانو د وخت د واکمنۍ د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د اداري رئیس وایي طالبان نور هغه پخواني افکار نه لري او تغییر پکې راغلی دی. مولوي قلم الدین ویل چې طالبان اسلام ته رښتینی کسانو، خو د هغوی په سیاسي نظام کې تېروتنې هم موجودې وې. رویټر اژانس په دې اړه یو راپور خپور کړی. جزئیات رضوان مراد اوروي.
یو وخت چې د مولوي قلم الدین د نوم اخستو هم ویره خپروله، اوس په داسې ترتیب خبرې کوي چې ګویا د طالبانو په نظریه کې انقلاب رامنځته شوی دی. مولوی قلم الدین رویټرز اژانس ته ویلي اوس مهال ډېر مسایل بدل شوي او په ځینو برخو کې لمځکې تر آسمانه بدلون راغلی دی. قلم الدین هغه څوک دی چې یو مهال به د ویډیو کاسټونو کلمې راوستلې او د سندرو فیتې به په دار زړولې، خو اوس پخپل کور کې تلویزیون لري. دی وایي چې له پخوانیو کلونو سره فرق کړی دی او اوس مهال جمهور رئیس حامد کرزی د سولې په عالي شورا کې له طالبانو سره د ارتباطي سړي په توګه ټاکلې او هیله لري چې د سولې په تامین کې به مرسته وکړي. مولوی قلم الدین وای طالبان د اسلام مدافعین او رښتینی مسلمانان دي، او د په نظر طالبان هیڅ کله هم پر خپل پخوانی کړنو پښیمانی نه کوي، خو د طالبانو په حکومت کې زیاتی سیاسي ستونزې موجود دي. رویټرز لیکي قلم الدین له هغو کسانو چې ولسمشر کرزی د سولې علي شورا ته معرفي کړي له داسې څیرو ده چې تر ټولو زیاتې پښتنې په اړه کېدلای شي. د سپتمبر تر حمله وروسته اتلس میاشتې زندانی هم. رویټرز لیکي د دې لپاره چې هیڅ ډول اسناد موجود نه و، نو د افغانانو پر حقونو د تیری په خاطر محاکمه ناممکنه شوه. دی وایي چې نور د طالبانو د رهبرۍ په کړۍ کې نه دی او د کابل ښار په یو عادي کور کې اوسیږي. د هغه زوی درې کاله مخکې په لوګر کې د طالبانو په لیکو کې د جنگ په وخت د شپې په عملیاتو کې وژل شو. قلم الدین رویټرز ته ویلي چې د افغان حکومت لپاره هم کار نه کوي او غواړي چې د افغانستان د سولې لپاره خدمت وکړي او حتی خپل ځان قربان کړي. مولوی قلم الدین د سولې د مذاکرو په اړه ویلي چې طالبان تر اوسه په قطر کې کوم دفتر نه لري او دا چې وایي د افغانستان له حکومت سره تر اوسه مذاکرې ته نه دی داخل شوی رښتیا خبره کوي. دی وایي چې تر اوسه د دواړو خواو ترمنځ د اعتماد رامنځته کولو لپاره هیڅ ډول اقدام نه دی شوی. مولوی قلم الدین ویلي چې د اعتماد رامنځته کېدو په صورت کې طالبان کولی شي چې په سعودي عربستان یا په ترکیه کې حتی په کابل کې له حکومت سره مذاکرې وکړي. د تاکید کوي چې کچېره طالبان د مذاکرو لارې د افغانستان د قدرت صحنې ته داخل شینو د اسلامي دولت لپاره خپل غوښتنه به صرف نظر ونه کړي. اما دا اسلامي دولت به په خاص ډول د خزو د حقونو په برخه کې د هغوی له پخواني دولت سره فرق ولري. مولوی قلم الدین ویلي چې اسلام خزو او نارینه ته مساوي حقوق ورکړي او طالبان یو متحد مسلمان ولس غواړي، ځکه یو ډله یا حزب یا قوم نشي کولای چې په یوازې سر سره ټول افغانستان کنټرول کړي. مولوی قلم الدین زیاده کړی چې تیر وار د طالبانو د ظهور په وخت کې په افغانستان کې هرج و مرج او هغوی هیڅ ډول د حکومت د ادارې تجربه او یا ډیپلوماتیک فهم نه درلود. خو مولوی قلم الدین ویلي چې په راتلونکي کې غواړي چې د نړیوالې ټولنې برخه وي.
او سم یو ځل بیا په موکړې د دې ساده مهمو خبرونو سر لیکونو ته د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لیون پنیتا په بګرام اړه کې د ناتو ځواکونو لخوا د قران کریم د نسخو د سوځولو له امله بخنه غوښتي. دا یو نامناسب عمل بلل او ژمنه یې کړې چې په دې اړه به چټکه څېړنه ترسره کوي. امریکا له طالبانو سره د مستقیمو خبرو لپاره د افغانستان د ولسمشر د وروستیو څرګندونو هرکلی کړی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک وایي حکومت به له نړیوالو پولیسو یا انټرپول څخه وغواړي چې پخوانی جمهور رئیس او د پوځ مشر پرویز مشرف د پخوانی صدر اعظم بینظیر بوټو د قتل د قضیې په تړاو ونیسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر تیر ورځ وویل چې د راتلونکي پنجشنبې په ورځ به په لندن کې له خپل امریکایي سیال سره وویني او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترنګلو اړیکو په اړه به خبرې وکړي. د بشري حقونو فعالان وایي چې د سوریې په محاصره شوي نارامه ښار هومس کې شاوخوا سل کسان وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالات وایي که پر سوریې د نړیوالو بندیزونه ولسمشر بشار الاسد قانع نه کړي چې د خپلو خلکو ځپل بند کړي، واشنګټن به د دمشق پر ضد پر اضافي اقداماتو غور وکړي. د قزاقستان په شمال لویدیز ښار اکتوب کې پرون یوې محکمې 15 تنه د تروریستي اعمالو په تور له 5 نیول تر 14 کلونو په بند محکوم کړل. ازادي راډیو اوري او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر د څو لویدیز ورځپاڼو مطالب لوستي او غټه کې اوروي.
امریکایي ورځپاڼې هیرالډ ټریبیون د بی پیلوټ الوتکو په اړه لیکنه خبره کړې ده. په دې مقاله کې لولو چې امریکا د لومړي ځل لپاره د 2002 میلادي کال په نومبر کې د جګړې له ډګره بهر په یمن کې له بی پیلوټ الوتکو د القاعده شبکې پر ضد کار واخیست. له دې نیټې راوروسته له دغو الوتکو استفاده پراخه شوه. د باراک اوباما د ولسمشری په دوو لومړیو کلونو کې په پاکستان کې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه د جورج بوش د جمهوري ریاست د ګرځې دورې په پرتله څلور برابر زیات شول. هیرالډ ټریبیون ورځپاڼه وړاندې لیکي امریکا اوس له دې الوتکو په سومالیا کې هم استفاده کوي او په راتلونکو 5 کلونو کې چې بهرني ځواکونه بل افغانستانه وتلي وي له بی پیلوټ الوتکو به استفاده خورا زیاته شي. د ورسپانې په باور د بل هیواد دننه لدی الوتکو استفادي اندېښنې پیدا کړې دي. د اوس لپاره د متحده ایالاتو تګلاره دا ده چې له بی پیلوټ الوتکو په هغو هیوادو کې چې بریالي نه دي کار واخلي او په هغو سیمو کې استعمال کړي چې هلته سیمه ایز چارواکي یا نه غواړي یا وس نه لري چې مشکوک کسان ونیسي او لمنځه یوسي. کوم سیمه ایز چارواکي دا کار نه کوي؟ د هیرالډ ټریبیون ورسپانې په باور امریکا په خپله دا تعینوي او واشنگتن لزان سره خلق په بیلابیلو طبقو ویشل دي. ورسپانه د مقالې په روسیو کې لیکي طبیعي ده چې ګڼ هیوادونه له دې کار سره مخالف دي او مخالفت کوي. په دې اړه نظرونه سره یو نه دي چې څرنګه د بی پیلوټ الوتکو بریدونه په ځای کار ګڼل کېدای شي. امریکایي اونیزا نیوزویک بیا د اوباما پټ ځواکونه تر سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. د مقالې په یوې برخه کې لولو چې د باراک اوباما اداره د هر ډول پوځي ماموریت ته ترسره کولو لپاره پر ځانګړیو سمندري ځواکونو ډیره تکیه کړې. د خبرونې په باور د بودیجې د کمیدو په وخت چې دشمن پټ او تیت وي د ځانګړیو سمندري ځواکونو له لوري د ځغلند بریدونو اهمیت څرګند دی او له 2000 میلادي کال راهیسې د ځانګړیو سمندري ځواکونو شمیر څلور برابره شوی او د همدې ځواکونو د قمندانانو لپاره بودیجه هم دوه برابره زیاته شوې ده، یعنی لس نیم میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده. نیوزویک بیا لیکي چې پخوا کله هم امریکایي ځانګړیو سمندري ځواکونو دومره توره نه وکړه. دوی تیر میلادي کال د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن د پاکستان په بټا باد ښار کې وواشه. د خبرونې په باور د افغانستان او عراق په جګړو کې د ځانګړیو امریکایي سمندري ځواکونو هڅې خورا ښکاره او اغیزمنې دي.
مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د دفاع وزیر لیون پنیتا په بګرام اډه کې د ناتو ځواکونو لخوا د قرآن کریم د نسخو د سوځولو له امله بښنه وغوښته. دا یو نامناسب عمل وباله او ژمنه یې وکړه چې په دې اړه به چټکه څېړنه ترسره کوي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان الن هم دا پیښه یو غیر قصدي عملیات کړی او د افغانستان له دولت او افغانانو یې بښنه غوښتې ده. د ښاغلي جان الن د وروستیو څرګندونو تفصیل د اسدالله الدین په راپورټ کې.
په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جان آلن د بګرام په هوایي ډګر کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د قران شریف د سوځولو په اړه له افغان حکومت او افغانانو بخښنه وغوښته. جان آلن وویل چې په بګرام هوایي ډګر کې بهرنیو ځواکونو د قران شریف د نسخو په ګډون یو اندازه دینی مواد په ناسم ډول لمنځه وړل، خو د دې خبر له رسیدو سره سم دوی مداخله وکړه. جنرال آلن د وضاحت وړاندې کړې چې دا یو قصدي عمل نه وو او هڅه کوي چې بیا تکرار نشي. دای وای مونږ د دې پیښې هر اخیزه څېړنه کوو. مونږ اوچت ګامونه پورته کوو تر څو په راتلونکي کې داسې پیښې رامنځته نشي، او تاسو ته ډاډ درکوم چې دا یوه قصدي پیښه نه وه. له دې پیښې وروسته سلګونه ځایي اوسیدونکو بګرام هوایي ډګر ته څیرمه مظاهره وکړه او د بهرنیو ځواکونو ضد شعارونه یې ورکړل. مظاهره کوونکو په بهرنۍ ځواکونو د ډبرو گزارونه هم کول او غوښتنې کوله چې پر اتلونکو کې باید د داسې پیښو مخنیوي وشي. د پروان د بګرام ولسوالۍ د امنیت قمندان په سیمه کې ازادي راډیو ته ویل چې مظاهره کوم تاریخوالي پرته پای ته ورسیده. د پروان چارواکو ویل دوی ډیره هڅه وکړه چې دغه مظاهره را مهار کړي، او په خبره کې دوی په دې برخه کې هڅه نه وکړي، مظاهره به نور سیمو ته هم غځېدلې وه او وژنې به هم پکې رامنځته شوې وې.
ازادي راډیو اوري وخت په د سهار 2 بجې او 22 دقیقې انکیدون کړم. د افغانستان ولسي جرګې پرون خپل عمومي غونډې ته د مالی کرنې اوبو او برېښنا او اطلاعاتو او کلتور وزیرانو رغوښتي او تر څو د 1409 هجري لمریز کال د مصرف شوي بودجې په اړه معلومات ورکړي. د ولسي جرګې په دې استجوابیه غونډه کې وزیران د وکیلانو لخوا تر کلکو انتقادونه لاندې راغلل او وکیلانو ته د وزیرانو ځوابونه او دلایل هم د قناعت وړ نه وو. تفصیل کابل بیا هم د اسدالله الدین په راپور کې اوري.
ولسی جرګې د دغو څلورو وزیرانو ځوابونه او دلایل د قناعت وړ نه بلل او پریکړه وکړه چې دغه وزیران باید خپل دلایل په لیکنه بڼه جرګې ته وسپاري. د ولسی جرګې د سه شنبه ورځې استجوابیه غونډې ته د مالی وزیر حضرت عمر زاخیلوال، د کرنې وزیر محمد آصف رحیمی، د اوبو او برېښنا وزیر محمد اسماعیل او د اطلاعات او کلتور وزیر سید مخدوم رحین وربلل شوي وو. د ولسی جرګې لومړی مرستیال حاجي محمد ظاهر قدیر وویل چې د وزیرانو د راپورونو او د بودیجې د قطعې ترمنځ توپیر موجود دی او دغه موضوع ډېر څېړل نت ارتیا لري.
ځمبندې په توګه باید ارزو کړو چې لکه تیرې ورځې په شان د مالی وزارت او نورو وزارتونو د ځوابونو ترمنځ یو څه تضاد وجود لري، نو بهتره دا ده چې دغه وزیران هم خپل دغه ځوابونه چې موږ ته د قناعت وړ وي په لیکلي بڼه راولي.
ظاهر قدیر دغه پریکړه په داسې حال کې وکړه چې د ولسی جرګې نصاب هم نه و پوره. کله چې له وزیرانو څخه پوښتنه کېدلې، له سلو څخه زیات وکیلان په تالار کې ناست وو، خو د ځوابونو په وخت یوازې څلوېښت وکیلان موجود وو. له تالار څخه د وکیلانو وتل د دې سبب شول چې وزیران هم په نظر د وکیلانو پوښتنو ته ځواب ورکړي. د اوبو برېښنا وزیر محمد اسماعیل د وکیلانو په نه حضور تاسف څرګند کړ او وی ویل:
له خپل ورونو او خویندو څخه ډیره مننه. ما هیله درلودله چې سبا تاسو ته راشم او هغو کسانو ته ځواب ورکړم چې پوښتنې یې کړي. زه متاثره یم چې هغوی په تالار کې حضور نه لري او داسې پوښتنې هم کړي چې په اړه یې معلومات نه درلودل.
یادو وزیرانو د 1409 هجری لمریز کال د مصرف شوي بودیجې په اړه وکیلانو ته معلومات ورکړل او د پرختۍ بودیجې د کم مصرفېدو لوی لامل د هیواد په کچه ناامني په ګوته کړه. خو د وزیرانو دغه دلیل وکیلانو ته قناعت بخونکی نه وو، او ځینو وکیلانو په انتقادي ډول وویل چې په دغو وزارتونو کې ټیټې وړتیاوې د دې سبب شوي چې بودیجا کمه مصرف کړي. ولسی جرګې له دې یوه ورځ وړاندې هم څلور وزیران استجواب کړل چې ځوابونه یې ورته د قناعت وړ نه وو. ولسی جرګې پریکړه کړې هر هغه وزیر به استجوابوي چې په 1409 هجري لمریز کال کې یې کمه پراختیایي بودیجا مصرف کړې ده.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
په هرات کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي د پیښو په ترڅ کې د دې ولایت څارنوالۍ د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د یوې زړه بوږنوونکې پیښې خبر ورکړی دی. شرف الدین ستانکزی په دې ارتباط راپور لري چې د څارنوالۍ له مسؤولو چارواکو سره هم پرې غږېدلی دی.
نږدې دیوویس کلونه عمر لرونکي عارفې په ټول تندوالو زخمونه څرګند و د هرات څارنوالۍ دفتر کې د ورپېښو ټاپونو په سختۍ خبرې کولې. منځالۍ ګوته یې غوڅه و وی ویل میړه یې په قیچي پرې د دې له وړاندې د هغې په وینا په اور کبابو خوړلی ده.
ساعت 12 شبی مدک چه ما بلغه زد اخو بیده که کتک وخی به منون بیا
عرفه وای زما میره چرت میل ما و دیش بی دولست بجو کور ترا غی دوده ی رد سو خوکت دا چه کور که چنه ود و می ویل سنشتا هغل ما چخه ده گاز و پیکنیک یان غره او چاره وخت وی ویل وخی تیز رس وی کباب خوری ما هم ده غسی وکل گورم قی چی را پورت زما و تیغ و سکره پریسیوی گوته می پزما کتی تاکی وی هر غخت آغی زما پا خود لاس که خود وی وی نشی جرلی بیا زما میره گوته لزما که پورت پا وری کباب وخی پا خود کرد
کتا گیره نکو گیف کباب کرد بخورد.
هرات خیر خزو پاولاندی دی تاب تخوالی دا سنوی پیخه نده یوازی دروان کل پا اگدو که دی هرات سرنواری وی چه 215 شکایتون ورطر آغیری او دوی عاملین دی قضای اجراتو لپاره مربوطه ادارو تسپار لیدی. خطر کوم ازای چې د عارفی شکایت شو د هرات د سرنوالی مشر ماریا بشیر ویل د سرنوالی پلاوی عریضه و چېړل میړه روان اونۍ کې یو درې کلنه ماشومه هم وجلې دا چې دغه میرمن په ګېډه کې ماشوم لري هغې ته د معاینات ویلي د لور د زیږیدنې په صورت کې په مرګ هم تهدید کړی ده.
طفل 3 سالی از او توسط شوهرش به قتل رسیده بود.
د دې میرمنې یو درې کلن ماشوم درې ورځې وړاندې میړه له خوا په قتل رسېدلی نور هم ډېر ظالمانه سلوک ورسره سوی ده. پولیسو یې میړه ونیوه اوس په څارنوالۍ کې تر پوښتنو لاندې ده
و امروز صبح اوس بر څارنوالۍ تسلیم دادش.
د څارنوالۍ مشر د خبرو په دوام ویلي دغه کورنۍ نهه میاشتې د مخه د ایران له کډوالۍ څخه راستنه شوې او د زور زیاتي بیلابیل ډولونو اتهامات په میړه شته چې د میرمنې په زور په تن پرشي سربیره ډول ډول تهدیدونو سره میرمن مواجه کړي او خورستې لانجې په ګېډه کې د ماشوم د تلویزیونو معایناتو پیښه کړې چې عارفې له غوښتنې له دې وهمه که لور وي وبه مې وژنې سرغړونې کړې چې له امله هغه سخته وهلې او د ګاونډیانو په مرسته څارنوالۍ ته عریضه شوه. عارفې میړه ته د عمري بند غوښتنه او د څارنوالۍ لخوا هم د عدالت رڼا کې د هغې عریضې ته د رسېدګۍ وویل شوه.
مخکب خبرونه کوم واوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینار بنی کارتیر ورځ ویل د راتلونکي پنځشنبه په ورځ په لندن کې خپل امریکایي سیال هیلری کلینټن سره وویني او د دوه هیوادونو ترمنځ ترنګلو اړیکو په اړه به خبرې وکړي. تفصیل له واشنگتن د ازادي راډیو خبريال هارون باچا په راپور کې اوري.
د پاکستان خارجه وزیر هینار بانی کر چې د مهال د لندن په رسمي سفر ده د برتانیا له خارجه وزیر ویلیام هیکس سره له لیدنې وروسته خبریالانو ته وویل چې د زیارت په ورځ به هم په لندن کې د امریکا له خارجه وزیر هیلری کلینټن سره وویني. سو په ممندو د ناټو له وروستۍ حمله وروسته چې سلیریش پاکستاني عسکري قربانیان شول د امریکا او پاکستان په اړیکو کې د راغلي درز د رغولو په موخه خبرې ترې وکړي. رویټرز ایجانس د نوموړې له خولې لیکي چې وایي په سیمه کې د سولې او ثبات د ګډو اهدافو له امله موږ هیله من یو چې امریکا او پاکستان به وکولی شي خپلې دوه اړخیزې اړیکې پر مخ یوسي، خو په عین وخت کې بیا زیاتوي چې د دغسې کېدلو لپاره باید ځینې شرطونه په پام کې ونیول شي. د میرمن کر په خبره چې تر دا منځړي کې باید د وړاند لیدنې وړ وي، رڼې او پایدونکې وي او باید د دوه اړخیزه ګټو پر اساس ولاړې وي. د پاکستان خارجه وزیر زیاته کړه چې په تیرو وختونو کې د امریکا او پاکستان اړیکې د شپې په تیاره کې یو شان او د ورځې په رڼا کې بل شان پاتې شوي دي او ټینګار یې وکړ چې باید دغه پټ او ښکاره تعلق موږ په داسې یو رشته کې بدل کړو چې د پاکستان د خلکو په نیز د اعتبار وړ وګرځي. هینا ربانی کر په دې لړ کې په ډاګه کړه چې د پاکستان پارلمان دا مهال امریکا سره د اړیکو څرنګوالي ته له نوي سره کتنه پیل کړې ده. رویټرز ایجنسی لیکي امریکا په داسې حال کې چې په افغانستان کې هم د دې په مشرۍ د ناټو ځواکونه د طالب وسلوالو د یو سخت مقاومت سره مخ دي او غواړي چې له دغه هیواده د تیرې یوې لسیزې د جګړې ټغر راټول کړي د خپلو دغو هڅو د بریا لپاره د پاکستان کردار ډېر د ارزښت وړ بولي. اجان زیاتوي په ځانګړې توګه امریکا له پاکستان غواړي چې د حقانی شبکې کومه چې د افغان یاغیانو ډله ده او دا مهال د ناټو او افغان ځواکونو پر وړاندې د یو لوی خطر په توګه ورته کتل کېږي په ځپلو کې همکاري وکړي. د پاکستان د حکومت د دغو اندېښنو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې د امریکا د خارجه وزارت ویاندې وکټوریا نولین په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې امریکا د پاکستان ارضي تمامیت ته درانه ګوري او د بلوچستان په سیاسي ګوندونو یې غږ وکړ چې خپلې مسلې په سوله ییزه توګه او د خبرو اترو له لارې هوارې
کړي.
د امریکا متحده ایالات د پاکستان د ځمکنۍ بشپړتیا احترام کوي. د کانګرس غړي د بهرنیو چارو اکثر موضوعات د قانون جوړونې لپاره وړاندې کوي، خو د دې مطلب هرګز دا نه وي چې د امریکا حکومت سچې د کانګرس غړي وایي تصدیقوي. خو د رویټرز ایجنسی په لیکنه د پاکستان خارجه وزیر د خپلې تیرې ورځې په څرګندونو کې امریکا او هم ناټو د هغو سرو کرښو د پروا د نه کولو لپاره تورن کړل چې د دې په خبره پاکستان له دواړو سره د همکارۍ د اړیکو په لړ کې په واضح توګه دوی ته راښکلې وي.
او اوس هم ستاسو د اس ام اس د پیغامونو له پیغامونو څخه نقیب الله کامران د لوګر ولایت برک برک ولسوالۍ د ضیاءالدین کلا څخه لیکي، زه یوه غوښتنه لرم، هغه دا چې د اتصالات له لارې 1897 شمېرې له لارې د کورنیو خبرونو اورېدل ډېر مصرف لري.